کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه نن یک شنبه ده د غوی یا ساور یو لسمه د می لومړی نیټه. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د هغو اوریدونکو دي چې کوچنی اختر نن منځي، دغه اختر مبارک وي. خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې نن د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان شوی، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یوه وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچنی اختر لومړۍ ورځ وي. داعش سختریزی ډلې د کابل د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې چاودنې کې چې ماښام مهال وسوه، یوه ښځه وژل سوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د درې محافظې په مربوطاتو کې د سپرلی په یو کاسټر موټر پسې چې سپکې مین چاودنه کړې ده، چې له امله یې زموږ یوه هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شان پرې درې نفره نور زخمیان شوي دي.
پورستوی کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات شوی دي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روان میاشتې پورستوی کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري، تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوی حکومت څه نه دی ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونو یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې یې وړي دي. نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی و چې د ماریوپول موزیم یوې چارواکي ویلي چې د دوی کارکوونکو د موزیم قیمتي خزانه د یوې تکاوۍ په بکسونو کې پټه کړې ده. روسیه د اوکراین د دریم ستر ښار اودیسا د هوایي ډګر پر الوتلیکې یا رنوی د توغندي برید وکړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قمندانۍ ویلي چې پرون له اشغال سوي کریمیا څخه راکټ وشتل سو چې له کبله د اودیسا له هوایي ډګر څخه کار نه سي اخیستل کېدی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي چې ډېره ګرانه ده د روسیې سره دی د سولې خبري وسي. د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې طالبان وایي هغه کسان به محاکمه سي چې د دوی د عفوې له فرمان څخه یې سرغړونه کړې وي.
هغوی چې دا فرمان یې نقض کړی، خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلې دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي.
د طالبانو د عمومي عفوې د فرمان په اړه له یوه شنونکي سره خبرې کوو.
په افغانستان کې پخواني پوځیان ضرورت شوي، شکنجه شوي او یا هم وژل شوي دي، باید په جدي توګه سره دا تعقیب شي.
په کونړ کې نن د اختر په ورځ کې هم ځینې ماشومان په کارونو بوخت دي.
هغه یې هم دغه شان دلته بازار کې پالش کوو، بس چې وشي کوټه ولو کوم نشته.
که څه هم خلک وایي چې په اختر کې خپل امن ته اندېښمن دي، د طالبانو حکومت وایي
هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خبرونی په دویم نیمایی کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروگرام خبریږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیاست. یو ور بیا دی د هغو اوریدونکو کوچنی اختر نیکمرغه وي چې دغه ورځ نن منځي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر په خپل اخترس پیغام کې لیکلي د دوی د مشر هیبت الله خونزاده د عفوې فرمان چې چا نقض کړي، که څه هم شمیر یې کم دی، خو د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو جګپوړی چارواکي په دې اړه په زغرده خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یای ویلی چې په اړه یې څېړنې کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخوند عفو له فرمان څخه سرغړونکي به د شریعت د احکامو له مخې محاکمه شي. د خبره د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپل اخترس پیغام کې کړی ده. دا پیغام چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د دوی د واتس اپ ګروپونو له لارې رسنیو سره شریک شوی پکې راغلی. هغوی چې دا فرمان نقض کړی، خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلې دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي. په پیغام کې ویل شوی چې د دې کسانو شمیر ډېر کم دی، خو جزئیات نه دی ورکړی چې په کوم شمیر کې کسان دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړ پوړی مقام په دې اړه په دومره وضاحت خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخوانی جمهوري نظام د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یا یې ویلي په اړه یې څېړنې کوي. د یادونې وړ ده چې د پخوانی حکومت د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې ویډیوګانې په څو ځلې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس شوي چې رسنیو راپورونه هم پرې کړي دي. دغه شان ازادۍ راډیو مخکې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام د یو شمېر کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د کورنیو سره خبرې هم کړې وې چې ادعا یې درلوده د کورنۍ غړي یې د طالبانو لخوا یا وژل شوي او یا هم تریتم دي. دغه شان د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتېري یا له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تم کړی دي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا راپور رد کړ. تر هغې وروسته بیا د نړۍ دوه ویشتو مهمو هېوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړه ټینګار وکړ چې دا کړنه له بشري حقونو جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي عفو سره په ټکر کې ده. نیویارک ټایمز بیا په خپل یو راپور کې چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې خپور شوی و ویلي وو چې طالبانو د خپلې حکومتولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام 1500 امنیتي ځواکونه وژلي او یا یې په زور ورک کړی دي. په راپور کې راغلی و چې دوی دغه موندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی سره چې ژغورل شوي د مرکو پر بنسټ برابر کړی. نیویارک ټایمز د خپل دې راپور په یو برخه کې لیکلي چې د عمومي عفو په اړه د طالبانو ژمنه یوازې تشهشمنه وه خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی و.
ومردل چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي که هر چا د دوی د عفو له فرمان څخه سرغړونه کړې وي د ده په خبره د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. د افغانستان له بېلابېلو برخو د پخوانیو دولتي کارکوونکو پوځیانو او فعالانو د نیول کېدو ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو له شنونکي احمد خان اندر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د افپې له فرمان څخه د سرغړونکو د سزا ورکولو ژمنه مخکې هم طالبانو کړې وه د دوی اقدامات کافي وو؟
د طالبانو د اسلامي تاریخ د وخت رسیدو سره سم کله چې دوی په افغانستان کې اسلامي امارت اعلانوي له دې سره جوخت د افغانستان د پخواني جمهوریت ټولو کارمندانو ته او په ځانګړي توګه د وسوال پوځ نظامیانو ته د عفو فرمان اعلانوي. خو بیا وروسته لیدل کېږي چې په ځینو جنوبي ولایتونو کې او نورو ځینو ولایتونو کې هم دغه فرمان په سمه توګه نه عملي کېږي. دولتي کارمندانو او پخوانیو نظامیانو ته شکنجه ورکول کېږي، لادرکه کېږي او یا هم په مرموز ډول وژل کېږي. چې بیا هم طالبانو یو کمیسون جوړ کړ تر هغو د دغو کړنو مخه ونیسي. خو کله چې د امریکا د متحده ایالاتو ځینو بشري ادارو همداسې د سار ادارې او د ملګرو ملتونو د بشر د حقوق ادارې هم دغه راپورونه خپاره کړل او ویلي چې د 1400 تر 1500 نظامیان یا وژل شوي او یا هم شکنجه شوي دي، خو بیا هم د طالبانو اسلامي امارت په دې اکله د قومي او ځینې نورو اجتماعي شخړو بڼه ورکړه. اوس داسې ښکاري چې پخپله د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر هم هغه خلکو ته چې د فرمان په تطبیقولو کې ناغیري کړې ده هغو ته سزا غوښتې ده. دا په دې معنی چې په افغانستان کې پخواني پوځیان ځورول شوي، شکنجه شوي او یا هم وژل شوي دي، باید په جدي توګه سره د تعقیب شي او استخباراتي او کشفي ارګانونه هر هغه څوک چې پخوانی کارمندان ضروري او د سولې او د عفو فرمان نه سرغړونه کوي هغه باید ډېره جدي جزا ورکړل شي تر هغو نورو ولایتو کې نورو ځینو طالبانو قمندانانو ته د عبرت درس وګرځي.
د تیر حکومت د کارکوونکو پوځیانو او ملاتړو د نیولو، شکنجه کولو او توقیف راپورونه زیات ورکول کیږي، که دا لړۍ دوام پیدا کوي څه فکر کوي څه به پیښ شي او اوس سره وندي؟
که چیرې د دغو پیښو مخونه نیوشي زه باور لرم چې ډېر نظامیان به نور هم د وطن پریښودو ته مجبور شي او یا هم موږ ګورو چې په افغانستان کې ځینې توریستي ډلې بیا سر جګوي او توریستي فعالیتونه کوي. کېدای شي دغه نظامیان د پیسو مرسته خپل لیکو ته جذب کی او دا به بیا د افغانستان اسلامي امارت او سرخوګي وي خبر دی چې د دوی زورون کو ته بیا هم هغه خلق چې د عفو فرمان نه تدقی او پخوانی نظامیان شکنجه کوي هغه باید که په هر سطح افشا سي او جزا ورکول سي.
د سیاسي مسایلو شننکی احمد خان اندړ وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې د غرمې 12:00 او 11:00 کېدونکې د ازادي رادیو ته غوږ یست. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په کونړ کې هم ګڼو خلکو کوچنی اختر په خوشحالیو سره پیل کړ، خو په دې ولایت کې لا هم ګڼ ماشومان د بېوزلۍ له کبله د اختر له خوښیو بې برخې دي. دغه ماشومان وایي چې د کورنیو سرپرستی ورتر غاړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دینی عالمانو په خپلو ویناو کې افغانان یووالی او ورورولۍ ته راوبلل او ورڅخه وغوښتل چې نور له جنګونو، وژنو او وطن ورانولو څخه دې لاس په سر شي. د اسدآباد یو تن اوسیدونکي ګوهر صافی ازادي راډیو ته وویل،
د امنیت د ټینګښت لپاره دعاګانې وکړلې، د دې تر څنګ دغه فقر او د غربت د خاتمې لپاره دعاګانې وکړلې او غږ یې وکړ په ټول افغانانو چې راځي نور دغه درچل واک کلنه د جنگونو لړۍ په پای ته ورسو او دغه یو سوکاله آباد او پرمختللی افغانستان لپاره یو موټی شو.
څوک چې وسل لري خپل ځانونو او بچو ته نوې جامې او د اختر نورې سانتیاوي برابرې کړي، خو کوم ماشومان ته چې د کور سرپرستی ورپغاړه ده هغوی د ژوند د نور خوښیو په څیر نن د اختر له جامو او خوشحالیو هم بې برخې دي. یو لس کلن همایون په بازار کې د خلکو بوټان او سپلی پالش کوي.
لار مې هغه سپینګیره مخکې وزبک اوس په کور کې ناستلې ده او زه یې هم دغه شاندل د بازار کې پالش کوو. بس چې یو شي کوته وړو کوم نشه تزو د کلي بس نه ما کلي نه مور کلي نه مور کلي دي موږ خپل هم دسي و چې د خلک وینو دا بچي وینو خو پاک سپا خسته روان کړي خو چې موږ چې د بازار کې ګرځو د غریبۍ د لاسه ګرځو.
نه کلن نسیم لاسی کراچی باندې مزدوری کوي.
پلان مې مای بار از تل تراله جون څو په کوم سره کوړتا وړم مې مور جامې کلی پلان ټایم ټول لري کلی جامې مې ځا تا کلی مور ټایم کلی ټول ټول ټایم کلی.
بے سرپرست ماشومان او غریب کورنۍ له بډای خلکو او حکومت غواړي چې دوی سره هم مرستې وکړي سو دوی هم خپل اختر په خوښۍ ولمانځي.
د افغانستان په دولتي ادارو کې ښځینه کارکوونکي شکایت لري چې د کار برخلیک تر اوسه پورې نه دی معلوم. دغو میرمنو ازادي راډیو ته ویلي چې لا تو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت دوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې.
قبلا سورنوال بودم از زمانی که حکومت امارت اسلامی روی کار
یلدا د هرات ولایت د سورنوالی د ریاست کارمند ده. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راهیسی ورته دفتر ته د تک اجازه نه ده ورکړل سوی. هغه چې اوس هم لدی ادارې ماش اخلي وای لا تو میستو راهیسی دا او نور همکاران د دوی د پر لپسې غوښتنو سره سره د طالبانو لولوري د کار د پایل لپاره مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی.
قبلا سورنوال بودم از زمانی
زه مخکې سورنوالو له هغه وخت چې اسلامی امارات راغلی زموږ ترخواګانې نه دي راکړي. موږ هیله مند یو چې د نارینه وو تر څنګ ښځو ته هم د کار کولو اجازه ورکړل سي.
زنان در کنار مردان هم داده بشه.
د تیر کال د اګست په 15مه د واک ترلاسه کولو راهیسې طالبانو په ملکي او نظامی بستونو کې د میرمنو د کار کولو مخه نیولې ده، مګر په ښکاره ډول د یلدا په څیر هر څوک له کار پرته د معاش ترلاسه کولو فرصت نه لري. زیبا افغان په کابل کې د یو وزارت کارکوونکې ده. په تیرو اتو میاستو کې نه د کار اجازه ورکړل سوې او نه هم معاش ترلاسه کړی دی. زیبا په ټولنه کې د میرمنو اړتیا ته په اشاره سره د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي.
زه د فاره ډیر ورقلی او جستجو مکړې ته خو چې زموږ ماشونه څنګه کېږي، زموږ کار وظیفه څنګه کېږي، بل اخره موږ د دولت کارمندان وو او زموږ دفتر تر اوسه تړلې دی، هیڅ بحث هم نه کېږي او وایي معلومه نه ده تر اوسه، باید صبر وکړي.
طالبانو په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د کار لپاره مسؤول او خوندي چاپیریال رامنځته کوي. د افغاني حکومت د شمیرو له مخې په سلو کې 1.5% دولتي کارکوونکي میرمنې وي چې ډیری ښوونکي وي، خو د طالبانو له حاکمیت سره سم دغه میرمنې په کورونو کې نول سوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په هرات کې یو خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوم سول.
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د طالبانو له لوري د یو خبريال او دوه مدني فعالانو نیولو ګڼ خبرګونونه راپارولي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خبريال خالد قادری، فیاض غوري او یو بل مدني فعال په یوه نظامي محکمه کې په زندان محکوم کړي دي. په ښکاره د دغو کسانو د نیولو انګیزه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد لیکنې او تبصرې یادې شوې دي. د خبريال خالد قادری خور حمیره قادری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ورور مې خالد د طالبانو په اړه د نظر لیکلو په تور د دوی په یوه نظامي محکمه کې د استیناف غوښتنې پرته په یو کال بند محکوم سه. په دې ورځو کې مې د پلار یوه پښه تر ښوونځي او یوه تر زندانه ده. له دې سره د خالد قادری یو نږدې خپلوان ازادي راډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط په یو لیکلي پیغام کې وویل چې طالبانو خالد د نظام د تخریب او پردیو ته د جاسوسۍ په تور زنداني کړای دی. د دغې سرچینې په خبره خالد قادری او دوه مدني فعالان د هیڅ ډول اسنادو پرته د طالبانو یوې نظامي محکمه په زندان محکوم کړی دی او په زور یې داسې سند ورته جوړ کړی چې د استیناف غوښتنې حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه پر رسنیو محدودیتونو د بیان د ازادۍ په اړه شدید اندېښنې را پیدا کړې دي. د خالد قادری یوې پخوانۍ همکاري چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د خالد د نیولو دلیل یې په هرات ولایت کې د نوروز په نوم په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کول و بلل.
اول اینکه به دنبال کارمندای به دنبال آدرس رادیو نوروز بودن، بعدن
اول د نوروز رادیو پلاټه کې و، بیا د رادیو هر کارکونکو کورونو ته ورغلل، بیا له ټولو کارکونکو پوښتنه کړې وې. نن چې خالد په زندان کې د یواز یو یوازې د نوروز رادیو لپاره دی.
د طالبانو په واکمنیدو د نوروز رادیو فعالیت هم بند شوی دی. طالبانو د دغو درېو کسانو د نیولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو خبر شوی اختریس پیغام کې ویل شوی چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی، خو ویل شوی دی چې باید د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر بنسټ وي. په دې وروستیو اتمو میاشتو کې د رسنیو ډیری کارکونکو په ځانګړي ډول په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول د غشان خبریال او اکاس مرتضی صمدي، د تلو نیوز تلویزیون ویان بهرام امان او څو نور خبریالان د طالبانو له لوري نیول شوي وو چې له ضمانتونو وروسته بیرته آزاد کړل شول. خو دا لومړی ځل دی چې طالبان د خبریال او دوه مدني فعالان په بند محکوموي.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو بریدونه دوام لري، د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د یو پلاوي په مشرۍ د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلې ده. نور په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلې ده. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې پلوسي زلنسکي ته وویل، موږ په دې باور یو چې له تاسو سره په دې خاطر ګورو چې د ازادۍ لپاره د مبارزې په خاطر درڅخه مننه وکړو. موږ د ازادۍ مخکښ یو، تاسو د ټول لپاره مبارزه کوئ. پلوسي له یو پلاوي سره چې د استازو جرګې څو غړي پکې شامل دي نن پلازمینه کیف ته رسیدلې. دغه سفر چې لمخې نو اعلان شوی داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له اوکراین سره پوځي او نورې مرستې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنځشنبې په ورځ له کانګرس څخه د اوکراین د ملاتړ لپاره د 20 میلیارد ډالرو د تصویبېدو غوښتنه وکړه. د دغو پیسو 40 میلیارد ډالر د وسلو او مهماتو او نورو پوځي مرستو لپاره ځانګړې شوې. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا چې په پیکینګ کې د ویل چین نه بو وړي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي راتلونکي موافقه د یوې برخې په توګه ضمانت وکړي. کولی بیا د چین رسنیو ته وویل، اوکراین اوس د چین او نورو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د امنیتي تضمین د ترلاسه کولو احتمال مطالعه کوي. په عین حال کې د اوکراین پر ختیځ او جنوب د روسي ځواکونو د جګړو او توغندوی بریدونو په دوام کیف پر روسي ځواکونو تور لګولی چې د اوکراین په جنوبي ښار ملیتوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي آثار لوټ کړي. د ملیتوپول ښاروال ایوان فیدروف وویل، یرغلګرو چې اشاره روسي ځواکونو ته وزموږ د سرو زرو آثار ترلاسه کړي او نه پوهیږو چې هغه یې چیرې وړي دي. دغه ښار د مارچ میاشتې له لومړیو څخه د روسي ځواکونو په لاس کې دی. د دغه موزیم لپاره د روسي لخوا ګمارل شوی مشر یوهن هورلاچف ویلی چې دغه تاریخي آثار د پخواني شوروي لپاره ډیر بار زخت دی او د دې موزیم کارکونکو ډیره هڅه کړې چې دغه آثار چیرې پټ کړي. هغه ونه ویل چې دغه آثار چیرې دي. له دې مخکې روسیا او اوکراین په 2014 کال چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمل خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د نورو هغو آثارو په سر چې په اوس وخت کې په هالند کې دي د ملکیت دعوه لري. له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په راروانو 10 دقیقو کې له عصمت سروان سره د راپورونو په بله ټولګه کې ملتیا وکړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې برخه کې زه عصمت څاروان در سره یم. د اختر په شپو ورځو کې له امنیتي وزید ځینو خلکو اندیښنه در سره شریکو او بیا به د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه وکړو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د اختر لر رسیدو سره ډیر افغانان د امنیتي وضعیت په اړه اندیښمن دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې وروستیو بریدونو دوی د امنیت په اړه اندیښمن کړي او له دې امله اختر هم ورته د خوشحالۍ څه نه لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایند عبدالنافع ټکور وایي دوی د اختر په ورځو شپو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. نور حال په دې راپور کې.
عید مثل سالای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست.
علی د کابل ښار اوسیدونکی دی. نن تازه د خپل یو ملګری د فاتحې نه راستون سوای دی. دا وایي یاد ملګری د جمعې په ورځ د کابل په علاودین سیرهی کې د خلیفہ صاحب پر خانقاه حمله کې ووژل سي. علی ازادي رادیو ته وویل د ستا غواخونو په صورت کې به اخترونه لري، خو غواړي په جمعات کې د اختر لمونځ په ادا کولو سره ترهګر ډلو ته د هغوی پر وړاندې د خلکو د پیاوړي استقامت پیغام وړاندې کړي.
ورستی وختونو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی په کابل ولایتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهب خلکو لپاره. موږ ته د اختر د لمانځنې لپاره هیڅ ډول شوق او شور نه دی راپاتې، خو له دې هم ویرانه لرو چې د اختر د لمونځ لپاره جمعات ته ولاړ شو او هغوی به موږ ووژني. موږ به خپلو جمعتونو ته ځو او د اختر لمونځ په ادا کوو.
و ویس کلن روح الله تلاش هم د کابل ښار اوسیدونکو دی. دای وای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي ځکه پر عبادت ځایونو ورستوي حمله اندیښمن کړی دي.
څنګه چې موږ به په خو مختر ته ډیر زیات خوشاله او زمونږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالي سره ول منځو. هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. ته کوشش کوو چې لمونځونه او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو ځکه یوه اندیښنه دا وی چې جمعه ولاړ شو چې داسې خنړی پیښ رامنځته نه شي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي اتلس کلنه طیبه وایي مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډیر لیواله و چې ورسي، خو اوس دا بهتره ګڼي چې اختر په کور کې تیر کړي.
سکل اختر هیڅ خوندور نه دی. د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن یو، نو له دې امله د خپلوانو کورونو ته نه ځو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشپی ادارې د پوره همغږۍ په اساس امادګي لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هیوادوال امنیت خوندي کړي. هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاشتې لپاره تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سیرهي علاودین خلیفہ صاحب قناقا باندې چاودنه وه. د دغه جمعات خطیب سید فاضل اقا رویټرز خبري آژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر 50 تنه یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران بیا د وزل سویو خلکو شمیر 10 تنه او د ټپیانو شمیر 10 کسه یادوي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی باندې تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس به هم سفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ډیپلومات خبرونې لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه غواړي په سیمه کې د تاجک جنګیالیو او نورو ډلو کسان جلب او د تاجکستان په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي. خبرونه زیاتوي چې داعش په دې لار کې خپلې تبلیغاتي هڅې پراخې کړي دي. په دوام کې راغلي ورسره له هغه چې داعش ډلې په دې وروستیو کې د ازبکستان په خاوره کې د برید خبر ورکړ. دغه ډلې یو ملاتړي چې په تاجکي ژبه غږېده په تاجکستان کې د ورته بریدونو غوښتنه وکړه. د داعش د تبلیغاتو څانګې العزائم په یو ویډیویي اعلامیه کې په ازبکي ژبه د ازبکستان په خاوره باندې راکټي برید ستایلی او دا یې په منځنۍ آسیا کې د لوی جهاد پیل بللی دی. د داعش خراسان څانګې ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په راکټ وشتی دی. که څه هم طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې لوی ګواښ نه دی، خو دغې ډلې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو راپور کې پوښتنه کړې چې ولې امریکایان د افغان او اوکراینی کډوالو ترمنځ توپیر کوي. د اوکراین د اشغال له پیل راهیسې په دوو میاشتو کې تر 50 میلیونو ډیر اوکراینیان کډوال شوي دي. واشنگتن پوسټ په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې یو شمېر لویدیځو رسنیو او سیاستوالو هم د اوکراینی پناه غوښتونکو او افغان او سوري کډوالو ترمنځ دوه ګونی چلند کړی دی. ورسپانې د الجزیرې او سی بی ایس نیوز په ګډون یو شمېر خبري رسنۍ یادې کړي چې له پناه غوښتونکو سره له دوه ګونی چلند وروسته یې بښنه غوښتې ده. واشنگتن پوسټ په دې اړه د یوې ترسره شوې سروې پایلې خپرې کړې. سروې موندلې چې ډېرو امریکایانو ویلي دوی به د اوکراین پناه غوښتونکو ته ترجیح ورکړي چې په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. کله چې د سروې له ګډونوالو وپوښتل شول چې ولې داسې فکر کوي، اکثرو یې ویلي افغان کډوال د امریکا له کلتور او
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
اولاد څنګه نن یې اړیکه نیولې ده؟ سلمون ورڅ چې موږ نه ده بیره آزاد کړي د موږ افغانستان افغاني بیرغ دی هغه څنګل کې اوس او سپین بیرغ دی. سپین بیرغ موږ نه پېژنو، نو چېرته موږ خپل د افغانستان بیرنګه بیرغ غواړو. نو طالبانو هیڅ فکر نه لري چې مشر شیخ هم دی، خو د کوچنی فکر نه لري. ډاکټر عبدالقدیر مدثر په هلمند ولایت مرکز یو اقتصاد پروفیسور په اړیکه کې یم. زه د کوچنی اختر قرار کېدو سره د تدل اقتصاد په شار کې څه پر څه توکو باندې ورنګول شوی دی. د اسلامي امارت څخه څه مخوشتن چې دوی باید راپونه کړل او دې سره توجه وکړي.
جمال الله د هلمند ولایت نه د ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې د شمایم دغه الخیر موسسه چې اوس نجونو د مکتب جوړولو په موضوع کې را مخته شوې ده، یو جهان مننه. یو زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه چې دا زموږ سره کار نه کېږي، دا یو ښه پیغام دی چې و خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده، زموږ د منطقې د نجونو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي، یعنی مشکل پر دې نه دی. هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي، مننه جنې. حاکی اولیت به انصاف دسی چې زموږ د منطقې د نجونو حالات وکتل شي، حاکی اولیت کې موږ راسو.
مزه قرمخان شرافت د خوست ولایت صبرای ولسوالۍ مچکلنه خبرې کوم وروره. صبرای ولسوالۍ مایوبین سره خصوصا د خوست ولایت مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستې راځي اکثر جنګلوي خلک نوري مستحق ته نه رسیږي. وروره زموږ خدای دې وکړي چې لوړ پوړو چارواکو ته ورسیږي. خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ، خدای حافظ.
سلام نکنال ولایت نه می اړیکنه ولې دا طالبان څو کال کړی دی یا خوځي گیمز بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی، په اړه یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو اصلاح او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک څو نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان یې بندوي. دا به ډېر غلط کار وشي. ولس کې طالبان نه ناراضه کوي، نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هېڅ کله توجه نه کوي او هېڅ کله خوښېږي نه.
زه یوازین د کندهار ولایت شولې کوټ ولسوالۍ د کجور ورشادو کې دوه کاله مخکې زموږ مجاهدین روډیت زورکي ودرولم چې ته دغه د شولې کوټ د کجور د منځ کې اړیږي وکړه. دا وطن وچ دی، تاریزونه اوبه د خوراک نه لرو. بیا ما دوه درې کاله په دې پښې وځغاستم چې مجاهدین اسنادونه په لاس وسره سره جلرم
دغه مجاهدینو په هدایت بل یم دانی د شکریات ریاست ستر وزارت په پیل دغه مرکز انجینران دا وسته په کجیر کې شولې کوټ کجیر کې کندنان کې نه هچې وکړه د وبو اته شبکې مو خلک مخزاس کې ډیزاین مو وکړي براوز مو وکړي بیا مشوره ورته جوړه کړله قرارداد زما د شورا پر نامه باندې جوړ شوی دی دا شبکې زما د شورا پر نامه باندې جوړې شوی دی قرارداد شوی دی اوس د تیارو د ثلاثه حل ته کار پر کیږي عالم دا دي شغه شبکې د خپل ځای هم معلومې دي
لیسمت سرون مننه چې د خبرونې تر دې شیبه ستاسو ملګری وو نور بس دی شکست دی سکوت او نیس پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا په افغانستان کې نن د کوچني اختر لومړی ورځ اعلان شوې خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کیږي دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یو وخت اختر نه کوي سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي دایش سختری دی ډلې د کابل د پرونی 14 مسولیت و معنا په دې 14 کې چې ماشام محل وسوه یو شزه وجل سوي ده د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د درې محافظې په مربوطاتو کې د سپارلای په یو کاستر موټر پسې چې سپکې مېن 14 کړي دا چې له عمله زمونږ یو هوادواله زنانه شهید شوې ده او همدغه شان ته درې نفر نور زخمیان شوې دي
په ورستوي کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات ویری د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د رواني میمیشتې په ورستوي کې به د اسلام آباد پر لوري اوجد لاریون وکړي عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي د تازه اعلان په جواب کې د پاکستان نوی حکومت څه نه دی ویلي اوکراین پر روسي تور ولګوي چې ځواکونه یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یو موزیم څخه قیمتي لرغونی آثار لوټ کړي د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې وړي دي روسي د اوکراین د دریم ستر ښار اودیسا د هوایي ډګر پر الوتلي کې یا رنوي د توغندي برید وکړ د اوکراین د جنوب عملیاتي قومندانۍ ویلي چې پرون له اشغال شوی کریمیا څخه راکټو وشتل سو چې لکبلې د اودیسا له هوایي ډګر څخه کارنه سیاسي ستل کېده لبلې خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي چې ډېر ګران ده د روسي سره د سولې خبري وسی
بس دی شکسته سکوت السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي د هيومن رائټس واچ د شوزو د برخه مشر هیدر بار ویلي چې طالبان د انجونو د شونځو لپاره نستلو سره لیوالتیا نه لري ځکه د هغې په خبره طالبانو له خوا د شونځو د بیا پرانستلو کومه نقشه نه لیدل کیږي آیا همدا واقعیت دی پر دې موضوع بنن په نور بستې پروګرام کې خبرې کوو زموږ ملمنی د پخوانی ولسمشر سلاکار ملالی شنواری او د زده کړو د حقونو فعال غلی قمر نیازی دی د وری حمل په دریم چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو لښ پژم ټولګي پور تنجونو تبیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول انجونی پریږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړ شوی د خپلې خبرونی لومړی ملمنی ته به شرغلاست وایو میرمن ملالی شنواری له مشر د ټلیفون لاله لري وصل سوی ده
سلامونه نیکه هلی میرمن بشیر تاسو ستاسو در رادیو درنو سنکته زما نیکه هلی او تمانیا تورن
مننه اغلی شنواری تاسو ووریدل چې د هيومن رائټس واچ ادارې ویلي دي چې اب طالبان دا سشکاري چې د جنو شونځي پرانستلو تلیوالتیا نه لري ځکه دوی دا سې نشي نه دي شودل چې لدې څه خط سرګند سي چې دوی جديدي او غواړي چې د جنو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته شونځي پرانیزي ایا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
یوازې د ښوونځیو بندېده نه دي. دلته ټولې ښځې چې په دفاترو کې کار کړی د دولت په دفتر کې په هیڅ دفتر کې د ښځو په وړاندې هغه دروازې نه دي پرانیستل شوي. یوازې ښوونکي دي او هغه ښوونکي هم یو څه دغه شوي دي سره هغه د دندو نه لاس په سر شوي، ځکه دي چې دینې کې د هلکانو په ښوونځیو کې دوی درسونه ورکول هغه اوس دې سرنوشت غوندې پاتې دي. دا هغه یوه ستونزه ده چې په عمومي توګه د ښځو په وړاندې لا شته. د ښوونځي نه پرانیستل او د لوري نه ورکول ښځو ته دا ټول د اندېښنې وړ دي. او زه فکر کړم چې میرمن بشید یو شه چې موږ باید په هغې باندې زه د وړاندې د دې نه چې حتی د سولې خبرې روانې وي زه ورته اندېښمنه وم. هغه دا و چې ما ویل د ښځو د حقونو نه یوه سیاسي وسیله جوړه نه شي د هر لوري دپاره، که هغه د پخواني دولت خلک دي او که هغه د طالبانو لوری دی. باید د دې نه یو سیاسي وسیله جوړه نه شي چې یو لوری وویل خو د ښځو حقونه ورکوو، ګوندې موږ د دې حق لرو چې دلته واکمن پاتې شو، او بل لوری ووایي چې والله زه خو ډېر مسلمان یم او باید زه خو دروازې د ښوونځي د دې دپاره بندومه چې زه د اسلامي حقونو طرفداره یم. نو زه فکر کړم چې دا ټول اقتصاد په دې کې نه ده چې موږ فکر وکړو چې طالب لیوالتیا لري یا نه لري یا د انګېزه څه ده. انګېزه صرف و صرف یو د طالبانو د دولت د رسمي پیژندلو دپاره د فشار دی یوه وسیله زه ګڼم، چې دوی نه غواړي په اسانۍ سره دغه د فشار وسیله د لاسه ورکړه. نن خو دوی د رسمیت پیژندلو په کیسه کې دا حقوق برمته کړي دي د ښځو، سبا به بیا بل یو خبره وي. هغه به بیا فکر کوي چې دا په دړې کې یو څو هیوادونو په رسمیت وپیژنده، اما ستونزه به بیا یو بل قصه را منځته شوي. بیا به دوی د ښځو په وړاندې دا دروازې تړلې، بیا به وایي چې تر هغې نه خلاصوو چې موږ ته نړیوال هغه دا کار ونه کوي یا هغه کار ونه کوي. یعنی زه فکر کړم چې اندېښنه د دې لوري نه په کار ده چې زه باوري یم چې خپله طالب هم پوهېږي چې دوی دا کار چې کوي د تعلیم د دروازو بندول د انسان په لو په مخ باندې هغه ښځه یې کنر هغه غیر اسلامي کار دی. دوی په دې ښه متیقن دي، ځکه که قرآن یې لوستی نو فکر کړم چې د دې مخالفت کړه د یو غیر شرعي کار دی. اما دوی اوس دا کار د سیاست دپاره کاندي او د خپلو سیاسي موخو او ګټو دپاره دا حقونه برمته کړي.
مننه اغلی شنواری زبرت تاسو ترځم اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم د ټلیفون لار لمر سره وصل سوی ده. مننه نیازی صاحب چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مننه ژوندۍ وسی.
د هیومن رائټس واچ د شوتو د برخه مشر ویلي دي چې طالبان د جنونو د شونځیو پرانستلو ته هیڅ لیوالتیا نه لري، ځکه چې دوی هیڅ داسې نشه نه ده شودلې چې دوی د جدي وګڼل سي چې بیرته به شونځي پرانیزي تر شپږم ټولګي پورته. تاسو څه فکر کوئ؟
دا جوته ده چې طالبان اصلا کوم برنامه نه لري. که هدي اقل دوی یو برنامه درلودله یا زرغون څراغ خودلې وای په دې عقل چې د انجونو د تعلیم او تحصیل په حق له دوی کوم پلان درلودل، کوم هدف درلودل، دوی تر دا اوسه پورې ادي اقل کتابونه خو به را انتقال کړی وای. اته میاشت نن سبا کې چې دوی راغلي دي اقتدار ته رسیدلي دي، دوی په دا اته میاشت کې کتابونه نه دي انتقال کړي. موږ دا اوس د اول دوام دریم صنف کتابونه اصلا نه لرو شاګردانو ته، فقط په الف بای خطا باسو. دوی د حواله هم د جمهوریت په وخت کې هم زموږ مکاتب جداګانه و، د انجونو د هلکانو د موږ هیڅ نارینه استاد نه درلودل. په هر مکتب کې معلم صاحبان ټول ښځینه وو، یونیفورم او ایجاب شرعي ایجاب وو. ولې دوی نه قدر به ځای خبرې کوي د دې لپاره؟ او که دوی داسې یو پلان درلودله چې دوی د لوړو زده کړو دپاره، د انجونو د لوړ تحصیل دپاره کوم برنامه ولري، کوم طرحه ولري، کوم پلان ولري، نو کتابونه دې را انتقال کړي. په جمهوریت کې چې به موږ هر کله د کتاب غوښتنه وکړل، راته وبه ویل چې انتقالات مشکل ده، په تیاره کې نه انتقالېږي، په قطار کې که په موټرانو کې راوړو طالب طالبان په لار کې سوځي اوس خو ستا خپل حکومت دی اوس خو هغه وخت تا سوځول اوس خو یې نه سوځي اوس انتقال کې کتاب ولې نه راوړې شاګردانو ته کتاب نو دوی اصلا د تعلیم په برخه کې هیڅ لیوالتیا نه لري زه شینواری صاحب سره متعقد یم چې رښتیا هم دوی کېدای سي چې د دې څخه کوم سیاسي دغه واخلي ګټه پورته کړي یعنی اصلا موږ بیخي ناامیده سوي یو معلم صاحبان هم شاګردان هم بیخي ناامیده یو ماشات سید ورقي معلمینو ته د سنه د چې ماش قطع کړی پر معلم باندې مګر هغه کم فیصدي ماش ورته ورکول کیږي کورونه د ټول معلم صاحبانو څخه واخیستل د دې لپاره کدی فکر ورته وکي ته د یو معلم صاحب څخه د دولتي کور واخیستل دغه دولتي کور معلم صاحب د خپل د دولت څخه چې ما شخصل برته د دولت د کور کرایه ورکول ته راويسته د خپل یو بیکار مجاهد دی په دې کور کې کښنول د کور کرایه څوک ورکي خو دغه برته د کورونو کرایه برته دولت ته عاید کېدل دوی اصلا د څه فکر نه کوم چې د یو لرلی دولري د آینده لپاره
د بشري حقوقو د څار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداري ورکړی دی چې د کالو په اړه سخت مقررات رعایت نه کړي د دوی ښوونځي بورباند کړي ستاسو په نظر دا ډول تهدیدونه د نجونو او په ځانګړې توګه د ښځو پر روحي وضعیت باندې څومره اغیز کوي
اول خودل ته دی زنه پیګه مچې ولی دا ټول قیودات په خځو باندې نازل کړی دي زه فکر کوم چې کدوی د اسلامي کیسه دی وې چې موږ مسلمانان یو غوړو کې اسلامي ټولنه جوړه کړو نه دا یوازې د خځو په مټ نشي جوړې ده د خځو د حقونو په محدودیت باندې نشي جوړې ده دلته د دوی د خپل د زړونو حجاب هم په کار دی د فکر حجاب هم په کار دی د سترګو حجاب هم په کار دی چې دوی په خپل ځان کنټرول کړی شي د ستاسو ایمانونه خدمه شي ورته چې ساتل د خپل ایمان په خپل او ساتي د دې داسې ک دوی غواړي چې خپل ایمان په دې ډول وساتي چې خځې دې کاملا د کور نه راوځي په لار کې دې نه ګرځي په بازار کې دې د ژوند ټول چارې دې ودرایي د دې لپاره چې دوی با ایمانه پاتې شي نو زه فکر کوم چې دا اصلا ایمان نه دی دا د بې ایمانۍ یو نه خدای په دوی کې بل خبره ده چې د مزار شریف کې او په ډیر نورو ولایتونو کې د افغانستان خصوصا مثلا ننګرهار کې په هلمند مالی دلې د کندهار کې په دې کې دوران دي نمسته دي نه چې طالب راشي کرانه شي د دې نوران دي خدو مکمل هغه پوشش دومره ډیر قوي او چې کله کله به چې د ښار ته د ننګرهار په فکر به مې کې دا د نارینه او ښار دی نه دا څه نه ده چې دا فیودات یوازې اوس طالب راوستي دي خو البته یو تفاوت چې خدو کله هم کړی شو سره د ټول هغه حجابونو هغه محدودیتونو چې زمون په ټولنه کې موجود دي د خدو په وړاندې بیا یو څه خواله دا و چې د تعلیم دروازه نه وتړلې بیا هم د خواله دا و چې د مکتب دروازه او د کار دروازه په خدو باندې نه وتړل شوی نو سره د ټول محدودیتونو خود خپل کارونه هم کړه او 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 ځاني عیار کړه او د ټولنې د محدودیتونو سره سره مثلا کله کتب د کابل د ننګرهار پانتون دتلې نو خود به صرف یوازې دوه سترګې ښکاره کیدی او دا ما په خپل سترګو لیدلې دي د مثلا یو څنګه به د یو صنف ناستې وي په یو کونج کې به ناستې وي بیچارهګانې خپل درس به ترلاسه کاوه دوی د دې نه نور څه رقم محدودیت په خځو باندې راولي زه دغه ته حیرانه یم په مزار کې هم همداسې ټول بس پین زړو کې په سرو پوز به پټي وي وګد جامې خاتم زمونږ آیند پوخا زمانو نه رواج دي چې غوندي خدا د د د کدا اسلامي دوی ورته وي دوی د اسلامي حجاب تعریف هم نه معلوم یو او بل دا چې د دوی دا طرح زنه پیګم چې اولی نه راوځي چې د اسلام پر رڼا کې خو قران شته حدیث شته او د دوی دا مغزه ولې دومره کند او پټ دي چې نشي پرې چې په دا دومره وخت کې یو طرح را جوړه کا بلکې د دوی د پیسو محدودیت وې مثلا د دوی د طرح په اساس باندې یو څه محدودیتونه چې را مې سکی کتابن چې هغه به د دوی په حساب یو څه مصرف هم غوښته خدا دې وړاندې کړی وای اسلامي نړیوال ټولنې ته هغه ته به ویل مونږ غوندې خلکو ته به ویل که تاسو تعلیم غواړئ کومک شئ مونږ طلبي وکړئ پیسې دې دپاره پیدا کړئ مونږ به په دې شپږو میاشتو کې هسې هم خو خیرات خواري دوی هم خیرات خواري دي توخانه دولت هم خیرات خورو نو هسې خو هم خیرات خواري بیا به مو ورته خیرات راټول کړی وای ورته ویلي به م وای چې دغه دې دغه پیسې واخلئ دغه طرح مو عملي کړئ د دوی هېڅ شی نه دی معلوم خالي دا دی ما تاسو ته وویل چې میرمن بشیر دلته کیسه ده د دانه ده چې کومه طرحه را روانه ده کیسه دا ده چې دوی څوک نن په رسمیت وپېژني شاید د دولسم صنفه پورې دروازه خلاصه کاندي د جینکیانو په مخ باندې د تعلیم ولې بیا به هلته ښځو ته د کار زمینه نه وي برابره بیا به هغه دروازه ټینګه ونیسي بیا به په هغې باندې دوی بله کوم بزنس یا سیاسي تجارت وکړه په نړیواله کچه وایي به چې دا راته وکړئ چې بیا مونږ دا کار وکړو زه دې باندې شرمېږم چې د یو افغان څنګه د یو افغاني خور حق برمته کوي او د بهرنیانو نه د خپل ځان دپاره ورباندې مشروعیتونه غواړي که د نړیوال مشروعیت غوښتونکي دوی وای دوی باید ټولې ازادیانې هغه اسلامي ازادیانې هغه اسلامي حقوق ښځو ته ورکړي وای بیا به مونږ هم د دوی په څنګ کې ودرېدلی وای د دوی دپاره د دوی د دولت د مشروعیت دپاره به مونږ ورته لابي کړی وای مونږ څه غواړو زه خو ته د یو سیاستوالې په توګه د دوی په دولت کې د کار کولو هېڅ علاقه نه لرم او نه د سیاست کولو ته علاقه لرم ولې زه غواړم چې زما اولاد ښوونځي ته لاړ شي زما خویندې زما راتلونکي نسلونه په آرام زړه پرته د کوم تشویش نه خپل کار او روزګار وکړی شي زه طالب ته دا وایم چې ګډایګرې دې د سړک په سر کمې نه کړي خدای دې خوار او د تعلیم دروازه د خلکو په مخ باندې بنده ته مسلمان وې تا باید د دې احساس کړی وای چې زه څنګه وکړای شم چې یو خدای د سرک د سر نه پورته کړم او په عزت کې په کور کې کینوم او د سبا ور بیګا ډوډۍ ور ورسولې شمه د ګډایګرانو شمیره د افغانستان کې په کابل کې په ولایتونو کې زیاته کړه که زما خبره چرته اوري نو زه ورته وایم چې ستاسو د پاره شرم دی که تاسو اسلامي وای نو اسلام دا وای چې اول باید هغه څوک چې لاس اوږدی د هغو په لاسونو کې هغومره مقدار پیسې ورکېږي چې هغه ورباندې بسیا شي چې هغه خدای مکړه کومې غلطې لارې ته لاړه نه شي ستا په دوران کې د ماشوم او د ښه د ژوند بسیا نه شو په داسې حال کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په آخرینه خطبه کې دغه اندېښنه لرله چې زمې د امت نه د ښځې او د ماشوم د حق په اړوند تشویش لرم چې دغه د دوی حق ورنه کړی یعنی په دې اړه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو واضح بیان او اندېښنه یې هم دا وه چې امت به یې د ښځو او د ماشوم د حق په برخه کې ظلم کاندي او دا نن همدانن ظلم همدا دی هغه جلۍ چې د ښوونځي نه پاتې کېږي هغه یوه ماشومه ده چې تې اینده ورته خرابه ته تکړه یې فقر په دې مملکت کې لري کړه چې فحشا ورسره لري شي که تکړه یې په دې مملکت کې کار پیدا کړه چې ټول خلک سالمه بوختیا پیدا کاندي متاسفانه چې دوی په دې باندې فکر نه کوي او د دوی فکر لا دومره ضعیف ده چې نه د قرآن نه استخراج کړی شي نه د حدیث نه استخراج کړی شي چې یوه طرحه جوړه کړه د اسلام پر اړه کې او زه اندېښمنه په دې هم یم چې شاید د اسلام نه خبر هم ځینې پکې نه وي مونږ ته وایي چې مونږ کړه خپله به سرک په سر باندې خیرن مخ رواني خپله د مونږ کړه سر د کته کړه الله ته خلکو ته وایي چې مسلمان شه ته د ټولو نه مخکې اول د اسلام نه ځان خبر کړه زه فکر کوم چې مونږ دلته په یو سیاسي نړیوال ناورین کې ګیرو هسته ځینې هیوادونه دوی ته وایي چې دا د ښځو حقونه برمته کړه بیا دا یو نړیوال ګیل زه ګڼم او په دې کې د افغانستان ښځې بیچارهګانې او نجونې او ماشومان په یو بد ناورین کې راګیر شوي دي
مننه اغلی شینواری زه بیرته تاسو ته راځم اغلی نیازی ستاسو څخه به په دې اړه پوښتنه وکم چې د بشري حقونو د څار سازمان پرون یو راپور خپور کړ او په دغه راپور کې د ځینو ښوونکو له قوله ویلي دي چې د پښونځوي کې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورځ په ورځ سختيږي خو دغه ښوونکو ویلي دي چې دوی به پر دغه سختي سربیره هم درس ویلو او درس ورکولو ته دوام ورکړي وکړي او نجونو هم په دغه راپور کې ویلي دي چې دوی غواړي چې درس وایي هر څومره چې ورباندې سختي زیاتې سي. ستاسو په نظر دغه لیوالتیا څومره یو پیغام رسوي د طالبانو او حکومت ته چې دوی باید نجونی پرېږدي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟
ای کاشک دوی پیغامونه واوري او ای کاشک دوی دغه پیغامونو ته رسیدګي وکي. دوی ته اصلا دا مسائل بخي د شوزو موضوعګان بخي موضوع ورته نه معلومیږي. یعنی بیا د دې ډیر مافي دوی چې د شوزو نوم واخلي وای ایادی زنانه را سره دي. یعنی دوی شوزو ته په دغه سترګه ګوري او د دوی ټول قوانين اول په علمن کې تطبیقيږي بیا نور ولایاتو ته ځي. یعنی ضربه ډیر مش په علمن کې لیدل ده. زموږ ډیر استادان دا اوس چې دوی د دولتي کورو څخه وایستل هغوی په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې ولاړلې، هلته کورونه یې ځان ته واخیستل په کرایه باندې. د هغه ځای څخه یو معلم صاحبه په د میاشتې 1000 افغانۍ یوازې رخشې ته ورکوي چې دغه رخشه د دې انتقالات کې ورته تر مکتبه پورې راوړي. 15000 معاش اخلي، په 15000 کې 1000 کرایه ورکوي، 4000 خپل د کور د خرچې لپاره پرېږدي، خو بیا هم مکتب ته راځي. هغه وایي چې زه مکتب ته راځم ځکه چې زما اولادونه باید بې سواده پاتې نه سي، نوی نسل مو باید بې تعلیمه پاتې نه سي. خیر دی که په ما باندې تکلیف دی، کله دغه 1000 افغانۍ دغه دپاره د کور مصرف کې ګټه رسي، یو بل ځای ورته ډکوي، مګر هغوی په دغه باندې دغه نه کوي چې د دولتي کور څخه دي وایستلم، خوار دي کړلم، بې کوره دي کړلم، بې ځایه دي کړلم، بې معاش دي کړلم، هغه اصلي معاش نه راکوي، یو 15000 شپږ 0000 افغانۍ معاش راته راکوي، خو بیا هم زه په ډېره لیوالتیا باندې راځم، په ډېره ایمانداري باندې راځم، خپل د نوي نسل دپاره تدریس ورکوم. همدغسې انجونې دومره پریشانې دي، باور وکوي چې راسي مکتب ته ورته چې ولې راغلی اسې، اوس بیا که دوی خبر سو بیا په موږ باندې غلمغل کوي، په ډله ډله راځي، وایي موږ څه وکړو؟ خدای خپل مشته کورسونه جوړ کړي، کورنۍ کورسونه جوړ کړي چې تر څو د دوی یو تصمیم معلومیږي، زموږ څخه دغه لړۍ قطع نه سي. یعنی لیوالتیا بیخي ډېر ده په مجموع کې، ځکه چې اوس موږ لږ په دې پوسولو، یعنی علمن په دغه لحاظ باندې، جغرافیایي لحاظ باندې ډېر د مرکز څخه په لرې ساحه کې پروت و او همیشه بې برخه و د هر شي څخه. په دې لحاظ باندې ډېر لږ اوس په هلمند کې تعلیمي مرکزونه پرانیستل سو، خصوصي البته، تر څنګ یې پوهنتونونه نوي جوړ سو په دغه اواخرو کې، دغه د ډاکټر صاحب اشرف غني په دغه اخري دوره کې پوهنتونونه پرانیستل سو. پوهنتونو ته، دولتي پوهنتون ته نور بخښونه راغله چې اوس خلک د ارزښت، د هلم په ارزښت باندې پوسو، اوس خلک په دې پوسو چې دا خو هم زموږ شرعي حق دی، هم قانوني حق دی، او هم مو ټولنیز حق دی. ولې موږ د دې څخه بې برخه پاتې و؟ دا دونه وخت زموږ ګرد ناخوالې، د زموږ ګرد بدبختۍ، د دغه بې علمۍ څخه دی چې موږ علم نه لرو. او موږ په دې اوس پوسولو چې واقعا که یو نارینه زده کړه کوي، هغه یو کس دی، یو شخص دی چې باسواده کېږي، او کله چې یو ښځینه زده کړه کوي پوره فامیل ورسره دغه روشن فکری، یعنی ټول فامیل ته کومک رسولی سي، ولو که هغه وظیفه وکړي که ونه کړي، که په کور کې مې یو باسواده ښځه ډېر ښه اولاد روزلی سي، خپل اولاد ته کورنۍ استاد پاته کېدلی سي، خپل د کور په اقتصاد کې پاملرنه کولی سي چې څه شی څونه مصارف وکړي، څونه پس انداز ولري، د هر څه باندې یو ښځه، یو مېرمنه، باسواده مېرمنه پوهېدلی سي. په دې هر څه موږ اوس په دې اخره کې پوسولو، بیا را باندې چپاس. دا ډیر ځورونکی دی. تاسو باور وکړئ چې د دوی د دغه انجونو لیوالتیا ته چې وګوري، چې هر لحاظ، په هر لحاظ ورته آماده دي، حتی داسې وایي چې وایي اوس خو یو دانه چادري پر سر وکړه، دوی وایي چې سر پر سر 15 دانې چادري پر سر کلای پر سر و، په صنفو کې د چادري سره کښینو، خو مقصد د مکتب دروازې موږ سره خلاصې کې. خو زه نه پوهېږم چې د طالبانو هدف په دې کې څه شی ده چې ورځ تر بله ځنډوي، او واقعا هم په دې موږ اوس مطمئنه سوي چې دوی اصلا زرغون څراغ ښودلی نه ده. دا یو بهانه ده چې دوی وایي چې موږ طرحه ورته لرو. څنګه طرحه لرې؟ ای خدا، کتاب خو انتقال کړه دغه کښته صنفوته، کښته صنفونه کتاب نه لري، اول دوه مدریم صنف کتاب نه لري، تر شپږم صنف پورې دغه فکر ورته وکړه. کتاب خو را انتقال کړه د مرکز څخه تر ولایت پورې، ته تصمیم لري واقعا وایي چې وو تعلیمي دروازې خلاصوم نن نه سبا، خو په کوم حساب؟ یو څه خو دې موږ ووینو.
طالب چارواکو تر اوسه پورې د دغه بشري حقوقو د څار د سازمان د نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي تر اوسه. څومره مهمه ده چې طالبان په دغه برخو کې چې خلک پښتنې لري او غښتنې لري، دوی ته ځواب ووایي او له دوی سره په تماس کې سي؟
نړۍ طالبانو هدف دا دی چې
دل تخلق خودشان خزی غایب چتا کندی او نریوال دی تا بیا ورپام شی او نریوال بیا تو دوی باندی دوی پی نریوال تا دی دول فشار اولی چی سعیده منگ آزیریو چی خزو تخور کرو تاسو منگ تا منگ پر اسمیتو پیجانه یو آزی یو قصد دوی دا قسمت ته نور دا نریوال طولنی او دل تا چکن خزی غایب چتا متاسفانه دا دوی جوان پا خطر کده دا تعلیم حق چگواری کافرانو لمسولی او خود نړیوالو ټولنې سره په اړیکه کې یو طرف نه وایي چې خپل هیواد ته راشي بل طرف ته په هیواد کې د ژوند دروازې دوی تړي کله چې د تعلیم دروازه وتړله خو د ژوند دروازه به وتړله نو دوی دا قدرونه د څه دپاره غواړي دوی خو ټول په هر څه کې ملایان مقرر کړه متاسفانه پرته د ملا نه په بل شي باندې باور نه لري ډاکټر هم نږدې دی چې د ډاکټر په سر هم ملا مقرر دی او د انجینر په سر هم ملا مقرر دی دوی بیا هلته بغارې وایي چې راځئ بیرته افغانستان ته راشي د افغانستان نه د خلکو د شړلو خصوصا د ښځو د شړلو برنامه روانه ده او هغه ښځې چې لا عقل په یو څه پوهېږي په هغې باندې دا تور لګوي چې دا بهرنیانو سره په اړیکې دي دا خارجي حقونه غواړي خدای د دې خونه باسه او چې موږ که د خارجیانو حقونه غوښتی اوس به وخت موږ هم وتلي وای موږ همدغلته په دې خاوره کې یو ته یو وار تللی بیا به هم شاید کېدای شي لاړ شي خو او لکه څنګه چې ډېر سیاسیون لاړه او راغله ولې دا ولس په ځي کې پاتې شو موږ دا ولس یو چې تاسو په کې تګ او راتګ کړئ اما موږ دلته پاتې یو د تګ والا موږ نه یو دا ملک موږ ته الله پاک راسپارلی دی خو خبره دا ده
سلامت اوسئ له خپلو دواړو میلمنو څخه اورېدونکو ډېره مننه کوو چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسېږي بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
شیرین یار و سلام.